ساعت لس بجې شپې د ازادي راډیو د خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې خپرونه کې سربېره پر دې چې دوه اونیز پروګرامونه لرو اوري چې یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی دفتر وایي د افغانستان په انتخاباتو کې د اختلاف له حل کولو سره مرستې ته تیار دی. مخکښې ښځې او ژوند په شیبو کې اونیز پروګرامونه لرو د خپرونې په دوهمه نیمایي کې وړاندې کوو. لومړی توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې نجیبه زمانی وړاندې کوي.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري. په افغانستان کې یونما د سولې د عالي شورا پر رئیس حمله په سختو ټکو کې وغندل. په ننګرهار کې تېر ماښام د جلال آباد پر هوایي ډګر توغندي ویشتل سوي چې ځان یو مالي زیانونه دي اړولي. او پاکستاني پولیس وایي په پنجاب ایالت کې د یوې نجلۍ مړی موندلی چې جنسي تېری پر سوي او بیا وژل سوی ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ادارې یونما د سولې د شورا د دارالنشاپ رئیس معصوم ستانکزی برید په سختو ټکو وغنده. افغان چارواکي وایي دا برید پرون سهار د کابل د پنځمې حوزې په سیمه کې وسو چې خپل ستانکزی ته پکښې زیان نه دی اوښتی، خو یو ملکي کس وژل سوی او یو بل هم ټپي سوی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي استازي یانکو بیش په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې پر ملکي خلکو باید ټول بریدونه وغندل سي. په ځانګړې توګه پر داسې یو چا بری چې د سولې لپاره یې پرله پسې او نه ستړي کېدونکی کار کړی دی. یانکو بیش ویلي له نیکه مرغه چې د دې برید تنظیموونکي په خپل هدف کې بریالي نه سول، خو له بده مرغه چې یو ملکي کس پکښې وژل سو او نور ټپیان سول. د سولې د عالي شورا د دارالنشاپور مشر په داسې حال کې برید کېږي چې ټاکل سوې ده په نژدې راتلونکي کې د ولسمشر د ملي امنیت سلاحکار رنګین دادفرس بنتا په مشرۍ یو هیئت پاکستان ته سفر وکړي. د دې سفر هدف د سولې پر ټینګښت د پاکستاني چارواکو سره خبرې اترې ښودل سوي دي. د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي طالب وسوالو تیر ماښام د جلال آباد پر هوایي ډګر چې د ناټو پوځي اډه پکښې ده څو راکټونه ویشتي دي چې مالیو ځاني زیانونه دي اړولي. وسوالو طالبانو د دې بریدونو مسؤلیت منلی دي. طالب بیان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په استولي خبر پاڼه کې ویلي چې په پوځي اډه کې څو پرله پسې تاکتیکي چاودنې کړي. د ننګرهار د والي ویان احمد ضیا عبدالزی ویلي د څو چاودنو غږونه اورېدل سوي دي. د ننګرهار د بیسود ولسوال بیا ویلي چې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې ته نږدې دوه توغندي لګېدلې دي. د بدخشان ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې د مخالفو وسلوالو مهم پټنځایونه له منځه تللي. د بدخشان د جرم ولسوالۍ ولسوال نورقه نادری وایي تېره ورځ د افغان ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د یو باب سوچه بالا او سوچه پایین او خستک په سیمو کې د مخالفو وسلوالو مهم پټنځایونه له منځه وړل سوي دي. د ښاغلي نادری په وینا د جرم یمګان کرمان او منجان ولسوالۍ ترمنځ لار چې وسلوالو مخالفانو بنده کړې وه د پرونیو عملیاتو په کی بیرته پرانستل سوی ده. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر اته 50 افغانۍ 15 پوله، یو یورو اته اویا افغانۍ 15 شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند اته نوي افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 15 پوله، د اماراتو یو درهم 15 افغانۍ اویا پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستاني کلدارې هم 1500 اتیا افغانۍ. او اوس هم څو د سیمیاو نړۍ خبرونه. پاکستانی پولیس وایي په پنجاب ایالت کې یو انجلۍ وروسته له دې چې جنسي تېری پر سوی وژل سوی او مړی یې په ونه پورې ځړول سوی دی. پولیسو ویلي چې د دې 15 کلنې انجلۍ ملګری نیولی او پر جنسي تېری او د انجلۍ پر وژنه اعتراف کړی دی. پولیس دا مهال په دوو نورو مشکوکو کسانو پسې ګرځي چې ګمان کېږي له نیول سوي کس سره په دې جرم کې شریک و. پیښه د پنجشنبې په ورځ د پنجاب ایالت په لای حاسمه کې سوی او پولیسو ته وروسته له هغه د سیمې خلکو خبر ورکړ چې په ونه پورې د انجلۍ راځړول سوی جسد ولید. تر دې څو اونۍ مخکې په ګاونډي هیواد هندوستان کې په ورته توګه څو وژل سوي نجونو جسدونه موندل سوي وه. فعلان وای د سوریې د حکومت جنگی الوتکو پر هغه شهر خونړی بمباری کړی چې یوه ورځ مخکې د سختدریځو وسلوالو لخوا نیول سوي دي. د سوریې د بشري حقونو بریتانیا میشت ادارې ویلي جنگی الوتکو د محسن په نوم په ختیځ شارګوټي د شنبې په ورځ شپږ ځلې بمباری کړی او د درې ملکانو په ګډون شپږ کسان وژل دي. د عراق پولیسو نږدې د شارګوټي د جمعې په ورځ د عراق او شام د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډلې لخوا نیول سوي وو. په سوریې کې د سختدریځو د وسلوالی ډلې پر ضد د هوایي بمباری په داسې حال کې کیږي چې د جمعې په ورځ د ډلې په عراق لوري کې دوه هغه شارګوټ هم ونیول چې له ستراتیژیک پلوه مهم ګڼل کیږي. په سوریه کې د دې سختدریځي وسلوالی ډلې پر ضد وبخشي په دې کې یو د سوریه پولی ته نږدې پروت د قیام شارګوټي دی او بل هم روا شارګوټي دی چې د فرات سیند پر غاړه پروت دی. دا دواړه د انبار ولایت اړوند دي چې اوسیدونکي اکثریت سنیان دي. د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې تیر شپه د ارجنټاین غشتل ټیم ایران ته په یو ګول ماتې ورکړه. ایران دفاعي لوبه وکړه او ارجنټاینی لوبغاړی لیونل میسی د مسابقې په وروستیو شیبو کې وتوانید چې ایران ته ګول ورکړي. بله مسابقه د جرمنی او ګانا ترمنځ وه چې 2-2 مساوي سوه او د افریقا د لوی وه چې بل ټیم نایجیریا بیا له بوسنیا څخه وګټله. نایجیریا بوسنیا ته یو ګول ورکړ. نن شپه د کابل په وخت په 8:30 بجې بلجیم له روسیه سره مخامخ کیږي او د شپې په 11:30 بجې د جنوبي کوریا او الجزائر لوبډلې میدان ته راوځي. د نن شپې وروستۍ مسابقه د پرتګال او امریکا ترمنځ د مسابقه د افغانستان په وخت د شپې په 2:30 بجې پیلېږي. د روسي ولسمشر ولادمیر پوتین د اوکراین د ولسمشر د هغې پریکړې ملاتړ کړی دی چې د اوکراین په جنوب ختیځ کې اوربان اعلان کړي، خو زیاته کړې ده چې له عملي ګامونو پرته به د طرح معنا ونه لري. پوتین پرون په یوه بیانیه کې ویل چې د پیترو پروشنکو د سولې طرحه باید یو ضرب العجل ونه اوسي. د روسیې ولسمشر په اوکراین له ټولو خواوو غوښتي چې جګړه ودروي او د سولې خبرې اترې پیل کړي. پروشنکو د جمعې په ورځ د دونیسک ته د سفر پر مهال په دغه ښار کې د یوې اونۍ لپاره د یو اړخیز اوربند اعلان وکړ. اورستی خبر ده چې د جنوبی کوریا د پوز یو سرتیر لښت لږ خپل 15 مورچل شریکی په دزو وژلیا او 15 نورې ټپیان کړی دي. د پېښه د شمالي کوریا پولیسو په یو سرحدي پوسټ کې سوي ده. د جنوبی کوریا رسنوی ویلي د بي تیر ورځ نه وخت د ګانګون په ایالت کې سوي دي. د یونهاب خبري اژانس ویلي بریټ کون کې سرتیر له دزو وروسته تشدیدل یو د نیولو لپاره په سیمه کې لټون پیل سوي دي. دا واته دي د مهم خبرونه.
تاسو زموږ اخلاق آزادی رادیو څخه خبرې ساعت لس بجې او 8 دقیقې دی. وړاندې د خبرونې په دوام کې یونما په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د افغانستان په انتخاباتو کې د اختلاف له حل کولو سره مرستي ته تیار دی.
مرګر ملتونه چمتو دي چې افغانانو په مشتي تاغه دغه کې مرسته وکړي چې کوم وضعیت سره مخ شي هغه ته یو حل لاره پیدا شي.
د سولې عالي شورا پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د رئیس سفر مهم بولید. د سولې شورا یو غړي په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز د عملیاتو په اړه وایي
موږ به دواړي چې دغه څه تصمیم ونیول شي چې د وزیرستان د آزادو سیمو او د خپل د پوز په پکتیکا ملکی خلک متضرر نشي.
په خوست کې یو سوداګر د وزیرستان له کډوالو سره مرسته کړې او نور خلک هم له هغوی سره مرستې ته وروبلل.
یو ورور د بل ورور درد یو شای دی هلته د لور شي ودي ګوري ژړا او فریاد دی وګوري هلته د چا دی وګو شای نشته.
مخکشي شزي او ژوند پشي بو کې اونیس پروګرامونه هم د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې دراورو. تاسې زموږ شخله ازادي راډیو ته خبرې سات لاس بجې او 9 دقیقې دي. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتو سیاسي دفتر وایي چې په افغانستان کې د انتخاباتي ستونزې د حل لپاره مرستې ته تیار دي. په کابل کې د یونما ویندوی نظیف الله سالارزی ازادي راډیو ته ویل د مرسته به دوی په انتخاباتو کې د دوړ خو د رضایت او د افغانانو په واسطه د انتخاباتو د مدیریت په صورت کې وکړي. په همدې حال کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو د شفافیت لپاره د ملګرو ملتونو لخوا د دې پروسې د څارنې هرکلی کوي. د دې موضوع جزئیات نسیم شفق تر اوروي.
د ملګرو ملتونو سازمان په مشروط ډول تیاری سرګند کړ چې د افغانستان د رواني انتخاباتي ستونزې په حل کې همکاري کوي. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر وایي کچېرې په انتخاباتو کې ښکېلې خواوې د ملګرو ملتونو د سازمان همکارۍ ته راضي وي، نو دوی به په دې برخه کې مرسته وکړي. په کابل کې د یونما ویان نظیف الله سالارزی د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دوی مرسته به د انتخاباتي شخړې په حل کې په دې شرط وي چې د انتخاباتي پروسې مشري په خپل افغانان وکړي.
مرګر ملتونه چمتو دي چې د افغانانو په مشتي په هغه بهیر کې مرسته وکړي چې کوم وضعیت رامخته شوی دی هغه ته یو حل لاره پیدا شي. خپلو مرستو ته د افغانانو په مشتي باندې او د افغانانو په مدیریت باندې دې بهیر ته به دوام ورکړي او د ټولو اړخونو دخوا توافق نظر پرې موجود وي.
په همدې حال کې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د اصلاحاتو او همپالنې د ټیم یو ویان فاضل سنچارکی وویل چې په دې اړه ښاغلی عبدالله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي یانکوبش سره هم د شنبه په ورځ خبرې کړې. د سرګند کړه چې په دې هیواد کې د رامنځته شوې انتخاباتي لانجې د حل لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان رول اساسي دی او باید چې مداخله وکړي. ولسمشر کرزی هم د جمعې په ورځ د علماو شورا له یو شمېر غړو سره په لیدنه کې ویلي چې دای د جمهوری ریاست د کاندید عبدالله عبدالله له هغې غوښتنې سره موافق دی چې ویلي دي د انتخاباتي لانجې د حل لپاره د ملګري ملتونه مداخله وکړي. خو د اشرف غنی احمدزی په مشرۍ د تحول او تداوم ټیم په دې برخه کې یو څه متفاوت نظر لري. د دې ټیم یو غړي ظاهر زهیر ازادي راډیو ته وویل چې د جمهوری ریاست دویم دور انتخابات له قانون سره سم تر سره شول او د مدیریت او د نتایجو د اعلان دنده د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون پر غاړه ده. د ښاغلي زهیر په خبره په انتخاباتي پروسه کې داسې کومه ستونزه نشته چې ملګري ملتونه په کې مداخله وکړي، خو بیا هم که چیرې د ده په خبره په دې پروسه کې کومه ستونزه وي، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د قانون له حکم سره سم د ملګرو ملتونو سازمان ته د همکارۍ زمینه برابره کړي. په عین حال کې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی د شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دوی د انتخاباتي پروسې د سارنې لپاره د ملګرو ملتونو د سازمان د همکارۍ هرکلی کوي.
ملګری ملتونه کچیر د چارونکو په توګه چارنه کوي، موږ ورته هرکلی وایو او هیڅ ستونزه نشته. که هر څومره ملي او نړیوال چارونکي د انتخاباتي پروسې د شفافیت چارنه کوي، موږ یې پلویان یو.
تر دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ویلي چې د انتخاباتي کمیسیونونو په موجودیت کې د ملګرو ملتونو منځګړیتوب د رامنځته شوې انتخاباتي شخړې په حل کې مرسته نشي کولای.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
تاسې زموږ اخله ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د سولې عالی شورا پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د رئیس د سفر هرکلی کوي او هیله لري چې له دې سفر سره به په افغانستان کې د سولې لپاره د په افغانستان کې له سولې سره مرسته وشي. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي د افغان او پاکستانی حکومت ترمنځ د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په اړه به خبرې په دواړو هیوادونو کې د سولې د ټینګښت په برخه کې مثبت اغیز وکړي. د سولې عالی شورا غړي قاضي محمد امین ورخات ازادي راډیو ته وویل دا چې افغان حکومت د ملي امنیت شورا د رئیس رنګین داد فرس پنتا په مشرۍ یو پلاوی د سولې د ټینګښت په هدف د خبرو په خاطر پاکستان ته لیږي، په سیمه کې به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې په برخه کې پرمختګ وشي. ښاغلی ورخات ویل هیله مند دی چې افغان او پاکستانی چارواکي په داسې یوې تګلارې خبری وکړي چې د تروریزم پر وړاندې په مبارزه کې د دوړو هیوادونو ملکیان زیانمن نشي.
موږ امیدوار یو چې دغه شی تصمیم ونیول شي چې د وزیرستان د آزاد سیمو او د خواده د خوست او پکتیکا ملکی خلک متضرر نشي او د مسلې ته د لارې د حل راوځي چې هغه لنډه موده او اوږده موده کې صلح ته منتظر شي او د افغانستان او پاکستان دواړه ملکی خلک او هیوادونه د تروریزم له ښکار نه نجات پیدا کړي.
ښاغلی وقاد وایي افغان حکومتي چارواکي افغانستان ته د پاکستاني چارواکو له سفر وروسته پاکستان ته د سولې د خبرو په خاطر ورځي، او د دې سفر په نتیجه کې به د سولې په برخه کې مهمو پرمختګونو ته زمینه برابره شي. نوموړي ویل که څه هم په تیرو سفرونو کې د سولې عالي شورا غړي هم د افغان پلاوي ملګرتیا کړي، خو په دې سفر کې دقیقه نه ده معلومه چې د دې شورا کوم غړی به د ښاغلي سپنتا په مشرۍ له پلاوي سره مل وي که نه. د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د جمعې پر ورځ په ارګ مڼۍ کې له دیني عالمانو سره په خبرو کې وویل د سولې د ټینګښت په هدف د خبرو لپاره به یو افغان پلاوی پاکستان ته ولاړ شي. ښاغلي کرزی وویل د دې پلاوي مشري به د ملي امنیت شورا رئیس ښاغلی سپنتا کوي، او د سولې خبرې به د بحثونو مهمه اجنډا جوړوي.
په نن سبا کې به زموږ مشاور د امنیت ملي ورسي، د دوی د مشاور د امنیت ملي سره به کښېني، او دا تګلاره به وسنجوي چې په هغه کې د سولې پروسه په راس کې د امور ده. زموږ اول شرط دا و چې که ته رښتیا مجادله کوې د تروریزم دغه په خلاف، نو په افغانستان کې سوجي پلوئس او د سولې کوشش سره وک او دابه نتیجه ورک.
ل جمهور رئیست نه ترلاسه شوی معلومات لمخې جمهور رئیس کرزی د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په ټلیفوني خبرو کې موافقه کړې چې ل افغانستان څخه به یو هیئت پاکستان ته ځي، او د سولې د ټینګښت لپاره به د تروریزم پر وړاندې په ګډه مبارزه له پاکستانی چارواکو سره خبري وکړي. کارپوهان وایي لدې مخکې هم په وار وار افغان او پاکستانی چارواکو د سولې د ټینګښت په خاطر سره خبري کړي، خو کوم عملی نتیجه نه ده معلومه شوې. صفی الله ستانګزای، ازادي رادیو، کابل.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ عملیات دوام لري، او د پاکستان پوځي سرچینې وایي چې د دغه عملیاتو په ومه ورسې د شمالي وزیرستان په ګډون په خیبر ایجنسۍ کې هم د میشتو سخت دریځو وسلوالو پر مرکزونو بریدونه کړي دي چې لږ تر لږه دېرش تنه وسلوالې پکې وژلې. له بلې خوا له شمالي وزیرستانه د ځایي خلکو د وتلو لړۍ روانه ده، او په تیرو څلورو ورځو کې شاوخوا درې لکه کسان بنو او د خیبر پښتونخوا نورو سیمو ته کډه شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په زرګونو نور خوست ته په کډه تللې دي. له پېښور څخه د ازادي راډیو خبریال زبی الله شفق په دې اړه راپور لري.
دوی سره خوستیانو تر وسه مرستي کړي. داسې کورنۍ هم شته چې په خپلو لویو کورونو کې درې څلور یا پنځو کډو ته ځای ورکړي.
بښنه غواړو چې په تخنیکي تیروتنه و د ازادي راډیو د خوست خبریال راپور به لږ وروسته وړاندې شي. د رای دی زبی الله شفق راپور چمتو دی.
د ډیورن کرخه ته سیرما د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري. د پاکستاني پوځ د امریکا د دفتر یا ایس پی آر له خوا د شمې پورس په خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د پاکستان جنگیالو تکو په وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په مورز د دې ایجنسی په خسوخیل نومي سیمه کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لګتر لګ شل وسلوال وژل شوی او ګڼ شمېر نور ټپیان شوی دي. دوی زیاتوي چې د پاکستان هوایي ځواک په دغه بریدونه کې په سیمه کې د میشتو سخت دریځ وسلوالو درې مرکزونه او د وسلو او باروتو ګڼې زیرمې هم لمن جوړې دي. د پاکستان پوځي سرچینې همدارز وایي چې جنگي الوتکو د ډیورن کرخې ته سیرما په پرتو قبایلي سیمو کې د پراخو پوځي عملیاتو تر پیلولو وروسته په لومړي ځل افغان پولیس ته سیرما د خبري ایجنسۍ په لرې پرتې سیمه کې هم هوایي بریدونه کړي چې په کې لس وسلوال وژل شوي او دغه ګڼ مرکزونه یې لمن جوړې. بلخوا د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې له شمالي وزیرستان څخه د ځایي خلکو د وتلو لړۍ روانه ده، او په تیرو څلور ورځو کې شاوخوا درې لکه کسان بنو، کوهاټ، ډیر اسماعیل خان، ټانک، پېښور او د خیبر پښتونخوا یو شمېر نور سیمو ته کډه شوي دي. د خیبر پښتونخوا ایالت مشر وزیر سراج الحق په پېښور کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د پاکستان د مرکزی حکومت تر څنګ به د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت هم د وزیرستان د بېکوره شوو خلکو مرسته وکړي، او په خبره یې چې دغه بېکوره شوو خلکو د مرستې لپاره یې حکومت درې نیم سوه میلیونه روپۍ بېلې کړي دي. دوی زموږ حکومت د وزیرستان له بېکوره شوو خلکو سره د مرستې لپاره درې نیم سوه میلیونه روپۍ ځانګړي کړي. موږ به هرې کورنۍ ته درې زره روپۍ ورکوو، او دوی چې هر چیرې اوسېږي حکومت به مرسته وکړي. د بېکوره شوو خلکو د روغتیايي حالت د څارنې لپاره مو بنو او نورو سیمو ته ګرځنده روغتیايي ټیمونه لېږلي، او همداراز مو د سیمو په ټولو روغتونونو کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. د شمالي وزیرستان ځایي سرچینې وایي چې په بنو کې د حکومت لخوا په جوړ شوي کمپونو کې د څښاک د اوبو او د برق د نشتوالي له امله ډېری خلک د کرایې په کورونو او همداراز په هوټلونو کې اړولې دي. د پاکستان حکومت د رواني میاشت له 15 نیټې راهیسې افغان پولیسو سیرما په شمالي وزیرستان کې د میشتو کورنیو او بهرنیو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي.
له بلې خوا په زرګونو نور خلک له شمالي وزیرستان څخه خوست راغلي دي. په خوست کې یو شمېر خلکو له دغو بې ځایه شوو سره مرستې کړې دي، او یو سوداګر په هم له دغو خلکو سره مرسته کړې، او نورو خلکو ته هم ویلي دي چې له بې ځایه شوو وزیرستانیانو سره مرسته وکړي. له خوست د ازادي راډیو خبریال نجیب الله لوخیل راپور رسولی.
دوی سره خوستیانو تر وسه مرستی کړي. داسې کورنۍ هم شته چې په خپلو لویو کورونو کې درې څلور یا پنځو کډو ته ځای ورکړی او ټول په یو دسترخوان ډوډۍ ته کښېني. خو په ډېر شمېر کې داسې کډوال هم شته چې بیا په خیمو او کېږدیو کې اوسېږي او د اوبو خوړو او پخاک د وسایلو د کمبود سره مخامخ دي او دې ته سترګې غړوي چې یو کس به یې پوښتنې او مرستې ته ورشي. ملي سوداګر پیر سلیم الله یو داسې کس دی چې کډوالو سره یې تر خپله وسه مرسته کړې او اوس هم لالهانده دی چې کډوالو ته څه پیدا کړي او دوی ته پر وخت ورورسوي. هغه وایي که د کډوالو ژوند څوک له نږدې وویني نو دومره درد به ورته ورسېږي چې په ستوني به یې ډوډۍ تېره نه شي.
زه دا یایم چې هر څوک د سود شی ورکوي هغه د هغې د الله په نیز نه ورکېږي. مو پنځه لکه اتیا زره افغانۍ په یوځې مرسته کړې ده. اوس قدم کې هغه پیسې مو نه دي لیکلي چې د ورځې اووه سوه کیلو ګوره زه ورلګم، د ورځې زر مړۍ پخې ورلګم دی د بازار نه. اوس شل ټیمه غوړي مې دلته تاسو د ګرځه نه پېژنم نه مې ولدلی دی او دی ته مې شل ټیمه غوړي وخوستې دي.
پیر سلیم الله په خپلو خبرو کې یادې مرستې کمې ګڼي او وایي سوداګر په یو شخصي تعمیر شل لکه ډالر مصرفوي، خو که لس زره ډالر کډوالو سره مرسته کوي او هغه ډېرې وګڼي دا به انصاف نه وي.
ما کام ده ولی چار تجار بلدین جوڑا ولی شی شل لکه ڈالر مصرف که ولی شی لازر ڈالر او ایجی ما دیر پیسی مصرف کده دا دیری نده.
نو ما ولی وای پا زینو وقتونو که پا سرگان دا صدقه او دا زکاتونو ورکول دا نورو دا حدسونه لامل کیگی. نوشتمن دا پخپل لاس او پخپل گادو که کدوالو تا صدقی ورودی.
هر چو گوایی صدقه تاسی پا دیگری ورکه چی بل تا غیرت ودارگی. هر څو وایي چې تاسې ښېګړه وکړئ په ډیګري وکړئ چې بل ته غیرت ودرېږي. وایي کې هر سړی د موټر کې چې کور ته وړوري په دې کې د یوسي په دې موټر کې هلته دی ورته کوس کې هلته دی ور.
پیر سلیم الله هغه وخت سخت ودردېده چې یو ناروغ کډوال ته یې ځان ونه شو رسولی او کله چې دی پنغالي ته د ناروغ د لېږدونې لپاره ورسېده نو هغه ځان حق ته سپارلی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په شاری سیمو کې د طالبانو د حملو او هغه تاکتیکونه چې له استوګنو ودانیو او کورونو څخه په استفادې سره طالبان کوي د ملکی خلکو ژوند او مال خطر سره مخامخ کړی دی. آیا دا د دوی پخوانی تاکتیک دی او که نه؟ د طالبانو د دغه ډول بریدونو د مخنیوي لپاره دولت څه پلان لري؟ د هغو خلکو به چې د طالبانو او پولیسو ترمنځ په نښتو کې ځانونه او مالونه له لاسه ورکړي دي څه راتلونکی وي؟ په دې اړه ملالۍ بشیر یو مفصل راپور چمتو کړی.
نقیب الله سیفی د کندهار ښار هغه اوسیدونکی دی چې د یک شنبه په ورځ د پولیسو او طالب ځانوژونکو ترمنځ په نښته کې خپل کور او ټوله شتمني له لاسه ورکړې ده. دا د طالبانو لخوا دغسې وروستۍ پیښه ده چې د شنبه په ورځ د کندهار په ښار کې هغه مهال وسوه چې په درېیمه ناحیه کې په باچا خان کالونی کې طالبان د استوګنې په یوه اپارتمان ننوتل. دوی د دې اپارتمان له چته پر پولیسو بریدونه پیل کړل. د یک شنبه په ورځ پولیسو دغه د استوګنې ودانۍ محاصره کړه او د طالبانو او پولیسو ترمنځ نښته پیل شوه. د دې نښتې په پایله کې دوه ځانوژونکي خپل ځانونه والوزول او دوه نور د پولیسو لخوا وویشتل شول. په همدې نښته کې دوه تنو پولیسو خپل ژوند له لاسه ورکړ او دوه نور زخمي شول. د ښاغلي سیفي پنځه کلن زوی د خپلو سترګو لیدلی حال داسې ازادي راډیو ته وایي.
ځوان لپاره موږ ودرېدلو، مخانه پټ کړي وه. یاد کړم ستر که زما چا پر کوم مرمانې مشکلې زما پسکل سوزلې وي، زما د بسکې شانه سوزلې ده.
په کندهار کې د ولایتي شورا غړي حاجي اغا لالی دستګیر د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا لومړی ځل نه دی چې طالبان له ملکي خلکو شذو او کوچنیانو څخه سپر جوړوي او پر امنیتي ځواکونو او پولیسو بریدونه کوي. د طالبانو دا کار په سختو ټکو وغانده او زیاته کړه.
کارونه په څو ځای کې دي، د خلکو د جامو څخه، د خلکو د موټرو څخه، د خلکو د کورو څخه، د خلکو د تجارتي مرکزو څخه دي ګټه اخیستې ده. تقریبا درې کاله مخکې په امنیې قمانداني باندې دوه ځله د زرنګار ښارونو څخه چې په یوه وخت باندې ورته واضم وو دوی په امنیې قمانداني باندې حمله وکړه. دا شپه دا وکړه، هغه چې په نورو وختو کې په کندهار و کابل و جلال آباد و په نورو ځای کې شوي.
په جلال آباد کې د اچین ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی سید خان وایي چې طالبان د ده د کور شاوخوا سیمه څو ځلې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو لپاره له دې پرته چې د ملکي خلکو د مال او ځان فکر وکړي کارولې ده. دی وایي چې د تېرې شنبې په ورځ د میدانک په کلي کې یو دولس کلن کوچنی هم د طالبانو په مرمۍ زخمي شوی دی.
چې تامه کې پروت یې چې رېږي زما کور نه کړی ده بتن نه څو ځل کړی زما د کلي راشي استاد دو لګي یوان ولګي ټول فټه دې کا زما غوام نه شوي ده یو مفتي خصای مړ شوی ده
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تایید کړه چې طالبان له خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي او دا لومړی ځل نه دی. د ننګرهار ولایت د اچین ولسوالۍ د سپینغر د سیمې د یو اوسیدونکي عباس خان میرمن تقریبا شل ورځې مخکې هغه وخت په ډزو ټپي سوه چې د ده د کور مخې ته طالبانو پر امنیتي ځواکونو ډزې وکړې. په دې پسې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته پیل سوه. عباس خان ازادي راډیو ته داسې د زړه خواله وکړل. دا د طالبانو لومړی یا دوهم وار نه دی چې دغه ډول د ملکي خلکو څخه سپر جوړوي او د هغو تر شا په پټېدو سره پر پولیسو او امنیتي ځواکونو حمله کوي. خو د افغانستان امنیتي ځواکونه به د دې حملو د مخنیوي لپاره څه پلان جوړوي چې په راتلونکي کې د داسې بریدونو مخه ونیول سي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان صدیق صدیقی ازادي راډیو ته وویل
پولیسو اساسي هدف دا دی چې څو د خلکو ځان وساتل سي. همیشه په تلاش کې دي امنیتي ځواکونه د خلکو سره هم نږدې کار کوي تر څو مخالفین طالبان او تروریستان د خلکو په ځای کې اول ځای ونه لري او بیا دا هدف ته ونه رسیږي چې د ملکي اهدافو باندې دوی برید وکړي.
د کندهار ولایت ویان ښاغلی دوا خان مینپال په همدې اړه وایي چې د افغانستان دولت خپل ټول کوشش کوي چې د ملکي خلکو ژوند وژغوري.
ټول هغه پلازاوي او هغه بلال منزلونه لوړې ودانۍ چې مرته راپورونه را رسېدلي وي چې د دغه ځایونه څوک کېدای شي تر اګر وسلوال استفاده وکړي هغه ځایونه مو څارلي دي. ولې تشپوی دی چې دا د اوسنۍ جګړې په جریان کې روان دي چې دا هیڅ څوک هم غرتم پیشبیني نشي کولای. یعنی په نورو دنیا کې دغه شی جګړې دغه شی دغه ډېر کم مثالونه دي. ما او بیا زموږ امکانات موږ خدار منزل مخې ته دا اپارتمان مخې ته دا د لوړې ودانۍ مخې ته چې هغه هم په ملکیانو پورې تړاو ولري نو موږ خو کسانو سره ولې په سرعت باندې په استخباراتي او پراکسي لحاظ باندې چیرته موږ ته خبر رسېدلی هغه سیمه حتما کنټرولو.
ښاغلی سیفی چې په کندهار کې د ځانوژونکو په وروستي برید کې ټوله شتمني او کور د اور په لمبو لا هوسوي دي وایي چې افغان دولت د او هغو نورو خلکو چې بے سرپناه سوي دي حتی پښتنه لاننده کړي.
زه او هغه خلک چې کورونه یې ډېر سوځېدلې دي هغه نو په کور کې هیڅ د استوګنې یا د ژوند کولو لوازم هیڅ نه څه چې بل ځای موږ نه کول کوالته ورته استفاده وکړو تر څو چې یو ژوند سره برابرېږي یو څوک د مرستې لاس راته غځوي تر هغه وخته به بس نو داسې چې په یو کور او بل کور کې ژوند کوو دته د ژوند د اوسېدلو لوازم هیڅ په کور کې نه جرا پاته ټول سوځېدلې دي. تر اوسه پورې خو هیڅ کوم کس داسې نه دی راغلی چې موږ ستنه دې کړی چې موږ قدر سره وکړو. نو د حکومت څخه مو لومړنۍ غوښتنه دا ضروري اسانتیا او چې هغه ضروري لوازم د ژوند کولو د چورت استفاده کوو تر هغه نه بیا د ژوند کولو لپاره د اوسېدلو د ځای دی چې دروسه پورې موږ نه د چا سره په تماس کې او نه موږ سره څوک په تماس کې.
په ولایتي شورا کې د کندهار د خلکو استاد ښاغلی حاجی اغا لالی دستګیر ازادي راډیو ته ویل چې په تیرو وختو کې هم د داسې پیښو له قربانیانو سره هغومره برسته چې په کار و نه ده سوي.
هغه څه وخت نه دي سوي چې د خلکو ټول تاوان جبران کړي. موږ د حکومت څخه دا غواړو چې دا خلکو سره کومک وشي او دا ستونزه څخه ولس خلاص دي. امنیتي کویس هم دا غوښتنه ده که څه خپل ستړیا او زحمتو څخه موږ مننه کوو د انتخاباتو د ورځې او دا بس نور موږ دا غواړو چې د امنیتي اداره ډېره قوي او پیاوړې شي غوته امکانات ورکول شي د غوته تشکیلات اضافه شي او یوازنۍ د دغه حادثو مخه کولی شي چې جنایي پولیس او د امنیتي اداره دغه حادثو مخه ونیسي.
کله چې د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ نشته پیل سو په منځ کې غیر پاتې ملکی خلک چې ځانونه او مالونه په دین اورین کې لاس اور کوي څه کوي؟ آیا دولت د دوی ژغ اوري او له دوی سره لازمی مرستې کوي؟ د کندهار ولایت ویان دوا خان مینپال په کندهار کې د شنبه د ورځې د ورستي پیښ په حق له دې پښتني ته داسې جواب وایي.
تر پیښه ورسته سمیت یو حیات مزفسوي دي تر څو هغه دا برسیک چې تلته څونه مالی زیان اوښتی دی. ستر هغه د کندهار ولایتي ادارې ټولې هغه موسسات او هغه دوایر راغوښتي دي چې له خلکو سره د مرستې مسؤلیت لري. پر داسې مهال به دوی مرستې ورسوي. د دې تر څنګ د افغانستان د مرکزي حکومت سره هم د دوی سره د مرستې غوښتنه شوې ده. په هر صورت باندې موږ د دې مسؤلیت لرو چې د دوی لپاره د سرپناه ځای پیدا کړو.